احمد شبریم دا سجر ادوخ مشامنی خبری مجلک استاسو کوربا. السلام علیکم. پولان دی پدی خبرونه کی
افغان ولسمشر د امریکا د بهرنی چارو لوزیر سره د سولې پر پروسه خبرې کړې دي. په دې اړه نور معلومات په همدې خبرونه کې در سره شریک کړم.
د دې ترڅنګ مو د امریکا د بهرنی چارو وزیر ته په یوه لیک کې د افغانستان په اړه د دریو امریکایي سناتورانو له اندېښنو خبرو، د کندهار په 15 ولسوالیو کې د روسیو سختو جګړو اغېزې،
باغونه د وشدرو په لاس کې دي، نوي تاکان دي، بابلا وچیږي، د درې څلور میاشتې نه دي وبسېږي.
په کندز کې په سلګونو متربین نیول شوي خلک خوښ او اندېښمن دي.
د پیسو په مقابل کې یا نور رشوت او واسطې په مقابل کې بیرته خوشي نه سید.
نن د ویساط جشن سور ولمانځل شو. افغانستان د پخوانیو جشنونو ارمانجن دي.
د جلال آباد په سلطان پور کې هلته به په زرګونو خیمې درېدلې.
خو تر هڅه مخکې خبرونه
افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې پر پروسې او د استانبول پر غونډې خبرې وکړې. د ترکیې رسنیو نن راپور ورکړ چې د افغانستان د سولې کانفرنس چې ټاکل شوی وه د اپریل په 14مه په استانبول کې جوړ شي، د اپریل 26مې ته ځنډول شوی دی. پر ایران د اروپایي اتحادیې د بشري حقونو د بندیزونو له اعلانه څو ساعته وروسته ایران له اروپایي اتحادیې سره خبرې وځنډولې. د خبرونو تفصیل. افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې پر پروسې او د استانبول پر غونډې خبرې وکړې. ولسمشر اشرف غنی پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې نن یې د متحدو ایالاتونو له بندرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره د سولې د روان بهیر، په ترکیه کې د سولې د کېدونکو خبرو او همدارست د ده او د امریکا د ولسمشر جو بایدن د کېدونکو ټلیفوني خبرو په اړه د نظر تبادله کړې ده. د امریکا ولسمشر تر اوسه پورې د می تر لومړۍ نیټې له افغانستان د پاکی پوځیانو د ایستلو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ملي مصالحې د عالي شورا د طرحو د توحید د کمیټې له لوري پر وړاندې شوې مسودې انتقاد وکړ او هغه یې نیمګړې وبلله. د پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي په دې مسوده کې د ولسمشر او دولت طرحه له پامه غورځول شوې ده. دانش وایي د ملي مصالحې د عالي شورا له لوري د سولې لپاره وړاندیز شوې طرحه د جمهوریت لپاره د اجماع د پیاوړتیا پر ځای په جمهوریت کې د تفرقې سبب کیږي او د ده په وینا په هیڅ صورت د دې وړ نه ده چې د ترکیې یا د سولې په کومه بله غونډه کې وړاندې شي. ښاغلی دانش ټینګار کړی چې باید پر یوې واحدې تقانونی طرحې کار وشي. د ولسمشر دوهم رسیال په وینا په دې طرحه کې په حقیقت کې د یوې خوا یا یوه ګوند نظرونه مطرح شوي دي. ښاغلی دانش په طرحه کې د پارلماني یا صدارتي نظام یادونې د یوه ګوند غوښتنه بللې او ویلي دي چې په دې توګه واک د دوه قومونو ترمنځ ویشل کیږي. د طرحو د توحید کمیټې ورمه ورځ وویل چې بیلابیلې طرحې څېړلي او له ټولو څخه یې یوه ګډه مسوده ترتیب کړې چې د ملي مصالحې د عالي شورا له تاییده وروسته د ترکیې د استانبول غونډې ته وړاندې شي. د ترکیې رسنیو نن راپور ورکړ چې د افغانستان د سولې کانفرنس چې ټاکل شوی وه د اپریل په 14مه په استانبول کې جوړ شي، د اپریل 26مې ته ځنډول شوی دی. د ترکیې خبري رسنیو د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو په قول ویلي وروسته له دې چې طالبانو وویل چې د اپریل په 14مه د استانبول په غونډه کې ګډون نشي کولی، د دې کانفرنس لپاره پر نوې نیټې غور وشو چې غالبا به د اپریل 14مه وي. ترکیې تېره میاشت وروسته له دې د افغانستان د سولې د کانفرنس کوربه توپ ته تیاری وشو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ورڅخه د یوې داسې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د امریکا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د خپل امریکایي ساری انټونی بلینکن سره په دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان د سولې پر پروسې او په دې برخه کې په استانبول کې د دایری دونکو کانفرنس په باب ګټورې خبرې کړې دي. د بغلان چارواکي وایي د طالبانو په برید کې تیر شپه په دهنه غوري ولسوالۍ کې د دوړو خواو تر شلو ډیر کسان وشل شوي دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویندوی جاوید بشارت وایي په دې نشته کې چې تېر شپه وشوه 15 پولیس وشل شوي او څلور نور ژوبل دي. د طالبانو مرشوب له هم دومره وبلله.
پنج کشته و چهار زخمی طالبا داره، پنج شهید و چهار زخمی خود ما داریم.
له بغلان په یو بل خبر کې ویل شوي د سکرو کان د شویدو له امله 15 کارګر مړه شوي دي. د بغلان د امنیه قمندانې ویندوی جاوید بشارت رسنوی ته ویلي دا پیشه د نهرین ولسوالي په کرکر کان کې شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پر ایران د اروپای اتحادیې د بشري حقونو د بندیزونو له اعلانه څو ساعته وروسته ایران له اروپای اتحادیې سره خبرې وځنډولې. د ایران د بندنیو چارو وزارت ویندوی سعید خطیبزاده پرون وویل د اروپای اتحادیې بندیزونه خندي او هغه به اعتبار بولي. د همداراز وویل چې د اروپای اتحادیې د اقدام په ځواب کې له دې اتحادیې سره جامع خبرې ځنډوي. په دې خبرو کې مخدر مواد، تروریزم او بشري حقونه شامل موضوعات دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې ترکیې ته د وسلو د صادراتو جواز په بشپړ ډول لغوه کړ. کاناډا تیر کال د نګورنو قرباغ پر سر د آذربایجان او ارمنستان د جګړې په ترڅ کې د آذربایجان د پوځي ملاتړ په خاطر ترکیې ته د کاناډا د وسلو د صادراتو جواز ځنډولی و. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک ګارنو نن سه شنبه په یو بیان کې ویلي له څېړنو وروسته باوري شواهد ترلاسه شوي چې ترکیې د قرباغ په جګړه کې له هغې ټکنالوژۍ کار اخیستی چې کاناډا دې هیواد ته صادره کړې وه. د روسیې د اپوزیسیون د بندي مشر الکسی ناوالنی ډاکټره په دې خاطر جریمه کړل شوه چې تېره اونۍ هڅه وکړه چې ناروغ ناوالنی سره په محبس کې وویني. د کرملین دا منتقد له مسکو د باندې بندي دی او تایوان وایي د چین ډېر شمېر جنګي الوتکې د دغه هېواد هوایي حریم ته داخلې شوي دي. د تایوان دفاع وزیر ویلي چې د دوشنبې په ورځ د چین 15 جنګي الوتکې د تایوان فضا ته داخلې شوې. دا پیښه وروسته له دې شوې چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت تر دې یوه ورځ وړاندې چین ته د غلیمانه دریځ په خاطر خبرداری ورکړ.
لا اسمت سروانه په مننی چې خبرونه وړاندې کړل. احمد شبریم د ساجی رادو په ماشمنی خبری مجله کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې رحمت صاحب را سره مرستندوی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره پر ټلیفون خبري وکړه. دا خبری د افغان سولې تر موضوع را څرخېده. دا مسله په دې خبرو کې څرنګه څېړل شوې او پر نورو کوم موضوعاتو خبري شوې دي؟ د نور تفصیل لپاره ملالی بشیر.
مننه شبر صاحب د خپل افغان مشرفني وای د متحده ایالاتو وزیر لوزي څنګه سره د سولې پروسه د پرچې پراتلو او د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د دې راتلونکو ټلیفوني خبرو په اړه د نظر تبادله کړې ده. ولسمشر اشرف غنی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له بلینکن سره یې نن خبرې کړې دي. افغان حکومت په ترکیه کې د سولې اړوند کانفرنس کې ګډون ته چمتووالی اعلان کړی خو طالبانو پرون ویل چې د اپریل په 14مه چې ټاکل شوی و دا غونډه جوړه شي دوی د ګډون چمتووالی نه لري. د یادولو وړ ده چې د ترکیه رسنیو نن راپور ورکړ چې د افغانستان د سولې کانفرنس چې ټاکل شوی و د اپریل په 14مه په استانبول کې جوړ شي د اپریل 14مې ته ځنډول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له ترکیه غوښتي و چې د افغانستان د سولې په اړه دا کانفرنس جوړ کړي چې په ځواب کې ترکیه د دې کانفرنس کوربتوب اعلان کړی و. دا په داسې حال کې د شبر صاحب چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان او ځینو نورو مسالو په اړه د خبرو لپاره نن د بلجیم پلازمینې بروکسل ته رسیدلی دی. په بروکسل کې د امریکا له ناټو متحدانو سره په خبرو کې به د امریکا دفاع وزیر لوید آستین هم شامل وي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري میاشتې د موافقې له مخې امریکا باید د افغانستان خپل پاته شاوخوا 2500 واکونه د میاشتې تر لومړۍ نیټې وباسي او په بدل کې طالبان القاعده او نورو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. د امریکا اوس د مې لومړۍ نیټې له افغانستان د پاته ځواکونو د ایستلو په اړه وروستۍ پرېکړه کړې. بلینکن او آستین په ضرب الاجل یو څو اونۍ مخکې په بروکسل یو ځل بیا متحدانو سره وي. د اروپا او یو اسیا چارو سرسیال رئیس بینکر دوی ته وویل چې په دوو غونډو کې به د تېرې میاشتې د ناټو وزیرانو وروسته د افغانستان موضوع تعقیبي ته فرصت برابر شي. په مارچ میاشت کې د ناټو متحدانو د بهرنیو وزیرانو په غونډه کې بلینکن ویلي و چې امریکا غواړي متحدانو واوري او له هغوی سره سلا مشوره وکړي او په مناسب وخت کې په ګډه له د وتلو پرېکړه وکړي.
مننه ملالی جانې بل لورته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته دریو امریکایي سناتورانو د افغانستان په اړه یو لیک استولې ده او په دې لیک کې خپلې اندېښنې مطرح کړې دي. د دې جزئیات په دې راپور کې
د کانګرس یو شمیر غړو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته د افغانستان د سولې او راتلونکي په اړه پیولیک کې د امریکا د امنیت په اړه ژورې اندېښنې څرګندې کړې دي. د کانګرس د غدریو غړو لیس چینی، سکاټ فرانکلین او مایک ویلز ښاغلي بلینکن ته په دغه لیک کې لیکلي چې د نړۍ له هرې بلې سیمې څخه ډېر ترهګري سازمانونه د افغانستان پاکستان په پوله فعالیت کوي. د استخباراتو ټولنې په دوامداره توګه راپور ورکړی چې القاعده، داعش او نورې ډلې په متحده ایالاتو برید ته ژمن دي. د متحده ایالاتو وتل به دې ډلو ته اجازه ورکړي چې خوندي پټنځایونه جوړ وساتي، کوم ځایونه چې له هغه څخه دوی وکولی سي پر لویدیځ د برید لپاره پلان او روزنه ورکړي. د غدریو امریکایي سناتوران ویلي چې طالبان لا هم له القاعده ډلې سره اړیکې لري، هغه څه چې طالبانو تل رد کړي دي. د دغو سناتورانو د لیک په یوه برخه کې راغلي، موږ ولسمشر غنی ته ستاسو د لیک او همدارنګه د افغانستان د سولې هوکړه لیک مسودې په اړه ژور اندېښمن یو چې له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې له طالبانو سره د انتقالي حکومت جوړ کړي. د سولې د تش په نامه خبرو اترو له پیل راهیسې طالبانو له القاعده سره خپلې نږدې اړیکې ساتلي او په بېګنا ملکي وګړو، افغانانو او امریکایي ځواکونو یې خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د امریکا د کانګرس د غدریو تنو غړو په دغه ګډ لیک کې لیکلي چې متحده ایالات باید د واک شریکولو هر ډول تړون، سپانسر یا ملاتړی ونه کړي چې په موثره توګه د افغانستان حکومت څخه غواړي چې حتی د ساده حکومتوالۍ پریکړو لپاره پر طالبانو تکیه وکړي. لکه څنګه چې راپور سوی طرحه دا ښیي، داسې سند نسته چې طالبان د واک شریکولو ته تیار وي. دوی زیاته کړې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو لپاره د امریکا ملاتړ په سیمه کې ثبات رامنځته کوي او امریکا باید دا مشارکت د طالبانو په مشروعیت ورکولو سره پرې نه کړي. که څه هم طالبانو تازه د دغو امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د دغې ډلې د سیاسي دفتر وایاند محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي چې امریکا باید د دوحې د سولې تړون عملي کړي او د می میاشتې تر لومړۍ نیټې د خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست وایي د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د جګړو له امله 50% کرنه زیانمنه شوې ده. پنجوایی، ژړۍ، میوند، ارغستان او ارغنداب هغه ولسوالۍ دي چې له کروندګرو څخه د وروستیو جګړو له امله ډېرې ځمکې او باغونه پاتې شوي دي چې د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
د شنوونو له منځه د مرغانو د ژغ سره د جګړې د چاودنو او ډزو ژغونو هم پورته کېږي. د کندهار د ارغنداب، سمسور او زراعتي ولسوالۍ چې مشهور انار او انګور لري، شاوخوا شپږ میاشتې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې تود ډګر و. حاجر از محمد در غنداب ولسوالی په تابین کې د انګورو باغ او د غنمو ځمکې لري چې د جګړې له امله ورڅخه پاتې سوي او کندهار ښار ته راکډه شوی. حاجر از محمد وایي د تیر دوه میاشتو راهیسې باغونه نه دي وبسوي چې یا بتنجي وچکړي او یا زپلې وي.
غنم مکرر ځکه ده پات شلتنه مومنانو بره بغلا کوي یا به مخه مخ د سړک ده دی جبل خبر نشه باغونه د وشدو په لاس کې دي نه وي تاکان دي بله او چی ز برې څلور میاشتې نه دي وبسوي. خدای بنده دغه سبزی رئیس یعنی چې دلته دی راغلی چې کار بالا خراب دی باغونه پر وچه دوی و نه خپل باغو سره یو څه نور خلای ګرد پات دی په کې او تک دې څه کوي مامو بشي به نه دی.
دا یوازې ارغنداب نه دی چې کربندګر او باغلرونکي لخپل زمکو او باغونو کډه سیبي، بلکې د کندهار په 500 نور زراعتي ولسوالۍ پنجبایي میوند جړې ډند او د ارغستان اوسیدونکو هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رواني جګړې له امله د خپل مينو بي ځای سیبي او د انګورو او انارو پراخ باغونه او حاصلخیز زمکي شالې پاتې سیبي. د پنجبایي ولسوالۍ اوسیدونکو اسدالله د انګورو تازه باغ جوړ کړی و چې سږ کال یې حاصلات ورکول، خو د تیرو دوو میاشتو راهیسې اوبه نه دي ورکول سوي.
توران باغ مو یه شوی و ساش کال وصول ترسیده د دوی میاش کیش مو راوتلی زو خدا کم یا بیا وبپری لکه جه اجکر د حکومت مرایت په خبر دی ځکه په داس علاقه هم چراوتلی ش کول مو دا چیر کشتو نه زو خدا کم بیا یا وبپری لکړی دی یا بیا ورغلی چې اوانو نفس کې مشلی نه خو چې تکبیر او پاکی اوانس مو پر دا بریش مو وای خدا پاک بارانو هغه بیا د الله خواست ساش کال بارانو چې ول باران وای چې خالی وبپری لاش دی وچ نسی وصول څه قوتلی دی ساش کال وصول
د کندهار چارواکي همني چې د دغه ولایت په شمیر ولسوالیو کې د روانو جګړو لامل د میوه باغونه د وچېدو لګواش سره مخ دي او 50% کرنزیان منسبه. د کندهار د کرهنې او مالداری رئیس حافظ الله سیدی وای په هغه ولسوالیو کې چې جګړې روانې دي کروندګر او باغ لرونکي د خپل باغونو او ځمکو د پالنې او روزنې لپاره نسي تلای چې له امله شایي یو شمیر کروندګر له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ سي او تر څنګ به د غنمو او نورو غلو دانو بیل وړي سي.
تقریبا په دغه ولسوالو کې زیات ځمکې د کښ نه پاتې شوې. هغه ځمکې چې تیر کال نور کلونه مونږ په غنم کرل هغه د کښ نه اوس پاتې دي، همداسې شړې پرتې دي. نو که زه ته وایم دا کوم ولسوالو کې چې ډېر جنگ دی هغې 50% نه زیاتې ځمکې کوم زیاته بزګر رسیدګي نه شي کولی، هغه بیخي کښ نه پاتې. لکه ارغنداب یا پنجوایي ولسوالۍ، ژیړۍ ولسوالۍ، میوان، ارغستان. نو ځکه چې هلته ټریکټر تګ، هلته کودونو یا د تخمونو یا نور وسایلو د مزدور انتقال، دا ټول
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست په دغه ولایت کې د جګړو له امله د بې ځای سو کورنیو شمېر 20,000 شي، چې له دې جملې 11,000 کورنۍ کندهار ښار ته راکډه سوي او پاتې نورې کورنۍ د ولسوالیو نورو امن سیمو ته بې ځای سوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د کندز پولیس وایي دوی تیر کال د دې ولایت په کچه څه باندې 5,500 تنه د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیولي دي او له لومړنیو پلټنو او څیړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. بل لور ته د کندز یو شمېر عوام وایي د مجرمانو لیول هغه وخت د امنیت د تامینولو په برخه کې مهمد او اغېزمن تمامېدای شي چې پر مجرمانو په جدي توګه قانون پلی شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز امنیتي چارواکي وایي تیر کال په دغه ولایت کې 1,509 تنه د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیولي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل دي. دا خبر په داسې حال کې ورکړل شوی چې له څو کلونو راهیسې دغه ولایت د انسان تښتونو، هدفي وژنو، وسلوالو غلاو او د نورو جنایي جرمونو شاهد دی او دې مسلې د خلکو اندېښنې ډېرې کړې دي. د کندز اوسیدونکو د پولیسو د دې اقدام هرکلی کوي او دغه راز ټینګار کوي چې پر نیول شو مجرمانو باید قانون عملی شي چې بیا ځلې پر جرمونو لاس پورې نه کړي. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکی 40 کلن رحمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د خوشحالۍ ځای ده چې زموږ دولت فعال شوی دی تر څو دغه کسان ونیسي، خو خواستم دا ده چې او دوی ته نور اجازه ورنه کړي چې په ښار کې بې نظمي راوړي.
خو یو شمېر خلک انتقاد کوي چې پر مجرمانو قانون نه عملي کیږي. د دوی په وینا په عدلي او قضایي ارګانونو کې د اداري فساد موجودیت، له جنایتکارو ډلو د سیاسي ګوندونو او څیرو ملاتړ او په کلیوالو سیمو کې د دولت نه حاکمیت هغه لاملونه دي چې پر مجرمانو باندې د قانون عملي کېدل ناشونی کړی دی. د کندز ښار یو اوسیدونکی 15 کلن نقیب الله احمدزی په دې اړه وویل
موږ په دې باندې ډېر زیات خوښ یو چې دغه خلک اوس نیول سوي دي باید قانوني او عدلي مراجع سي دي هغوی د خوانه باید دوی ته سزا شدي مجازات سي او بیا د پیسو په مقابل کې یا نور رشوت او واسطې په مقابل کې بیرته خوشي نسي ترڅو بیا دغه اندېښنې د ښاریانو ترمنځ سي دي دا بیا راتازه نسي. او
د ولایت یو بل اوسیدونکی 25 کلن عبدالرحمن اکمل بیا وایي په ځینو مواردو کې پرته له محاکمې د پیسو په بدل کې مجرمان خوشي کیږي.
دا خو هغه مجرمان دي چې راټولېږي، پیسې ترې اخیستل کیږي، پرته خوشي کیږي. تاسو صاحب پیسې وخله خوشي کړه، دا خو جزا نه ده. نن یو لک تی وخیستل خوشي ده چې سبا 3 نفر وزني 3 لک بیا درته تیارې کړي چې تراسي او 3 لک ته خلک درکړي. نو امنیت راوستل لپاره رشوت اخیستل دا امنیت نشي راوستل.
خو د کندز د امنیت قمندانۍ وایاند انعام الدین رحمانی بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې په جنایي جرمونو تورن نیول شوي کسان عدلي او قضایی ارگانونو تسپارل شوی او دی قانون لمخی با ورسر چلن کیگی.
سال 1399 تا تاریخ 12/1469 مزونی
مدار تیر کال پیل نه تر د روان کال د حمل میشتي 12 می پوری د کندوز ولایت په کچا د امنیتی تړون د پلي کولو لمخه د پولیسو لخوا 1598 پیته تنه مجرمان او په بیلابیلو جرمونو تورن کسان نیول شوی دي. د نیول شویو کسانو دوسی د پولیسو د لومړنۍ څیړنو وروسته عدلی او قضایی ارگانونو تا سپارل شوی دی.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان هغه ولایت دی چې د جګړو او نومنوې سربیره د دې ولایت اوسیدون کې د انسان تښتونو، جنایي جرمونو، هدفي وژنو او د وسلوالو غلاو د پیښو له زیاتوالي هم ځوریږي.
ستاسو له پیغامونو
میرویس اخلاقی من د هلمند ولایت مستثره دغه پیغام شریکوم. په لومړي قدم کې د روژې مبارکي ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. الله جل جلاله دې وکړي چې دا مبارکه میاشت موږ ته سوله راولي. اوس د حکومت د مشرانو او طالبان د مشرانو څخه د ولسي وګړو په حیث غوښتنه کوو چې تاسو نو نور په خپلو منځو کې اوربان وکړئ، ځکه چې اوربان مو د حل لاره ده. د روژه کوم مبارکه دا یو د برکتونو میاشت ده. هیله من یم نور مز دیسې ورېندارې وشکي او دیسې ورو په سترو کې اوښکې ونه وینو. نو الله جل جلاله دې دغه روژه موږ ته د سولې، ورورولۍ او فضا میاشت کې موږ تاسو نور شوه غواړو.
زما پیغام او نظر دغه ده چې دغه روژه مبارکه روان ده، زما زه پر دولت او پر طالبانو دی چې دغه روژه مبارکه روان دي په خاطر دغه قرآن، په خاطر چې په دغه میاشت کې د روژې قرآن شریف ته جلسه وي ده، او د دې په خاطر دې د اوربند وکړي او د وژنه دې بنده کړي، یا دې اوربند وکړي یا کشمشتي وکړي، معنا چې دا جنګ ختم شي. په دې روسیانو کې مړي پراته دي، دلته بمبار کوي، دلته مردوم طالب پروته، هلته دولت پروته، د دواړو سره ورونه دي. دغه روژې په خاطر ته وګورې، دغه قرآن شریف ته جلسه وي ده دغه میاشت کې، دغه په خاطر دې وګوري اوربان دې وکړي، د جنګ دې بند کړي، د جنګ کې ګټه نشته، یو سوله دې وکړي، یو امنیت یې راولي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
اساجی رادیو په منځنۍ صفه 12/15 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په اساجی رادیو .com کې نیول شي. وړاندې د سیکانو د ویساک د مذهبي مراسمو په اړه اوریدل شي، خو څو نړیواله موضوع راخلو. هند د روسي د کورونا ضد سپوتنیک وی واکسین بیړني تطبیق ته اجازه ورکړه. دا دریم واکسین دی چې هند د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د تطبیق اجازه ورکوي. په هند کې په دې وروستیو کې د کورونا مثبت پیښې په بیساره توګه زیات شوې دي. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
هند چې د کورونا وایروس له دوهمې څپې او د دغه وایروس ضد واکسین له کمی سره مخامخ دی، د روسیې د سپوتنیک وی واکسین بیړني تطبیق ته اجازه ورکړه. په دې سره به دا دریم واکسین وي چې هند خپلو وګړو ته لګوي. له دې مخکې د 1.3 میلیارد نفوس لرونکي هیواد استرازینیکا او په کور دننه د بهارت بیوتیک شرکت لخوا جوړ شوي کوواکسین واکسینو ته د تطبیق اجازه ورکړې ده. د درمل جوړولو ډی آر لابراتوارز کمپنۍ نن سیشن بي وویل چې د هند درملو د کنټرول عمومي ادارې اجازه ترلاسه کړې چې دغه واکسین هیواد ته راوارد کړي. تر دې مخکې د درملو د تنظیم تخصصي کمیټې د روسي د سپوتنیک وی واکسین سپارښتنه کړې وه. د روسي د مستقیمې پانګونې صندوق آر ډی آی اف چې له هیواده بهر د دغه واکسین لپاره د بازار موندنې د چارو مسؤلیت لري، پرون دوشنبه وویل چې د هند درملو د کنټرول ادارې د روسي د سپوتنیک واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي، خو په خپل دې ادارې تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. د روسي د مستقیمې پانګونې صندوق په یو خبر پاڼه کې ویلي چې هند نړۍ پر مخ تر ټولو زیات نفوس لرونکی هیواد دی چې د روسي واکسین ته اجازه ورکوي او زیاتوي. تر اوسه د نړۍ شاوخوا 40 هیوادونو چې د نړۍ د ټول نفوس 3 میلیارد وګړي کېږي، د روسي د سپوتنیک وی واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي ده. هند تر اوسه د دوه منظور شوو واکسینو څه باندې 100 میلیون دوز خلکو ته ورکړي دي. د روسي د پنګونې د خصوصي صندوق د غراز ویل چې د هند فارمسي یا درمل جوړولو له 15 کمپنیو سره قراردادونه کړی چې د خپل وګړو او هم له هیواد بهر صادرولو لپاره په کال کې د سپوتنیک وی واکسین څخه باندې 850 میلیون ډوز تولید کړي. د صندوق ویل هند چې د نړۍ د واکسینو ستر تولیدونکی دی، د سپوتنیک واکسین د پراختیا ورکولو په برخه کې د فارمسي کمپنۍ ستراتیژیک شریکان کېدای شي. په هند کې په ورځني ډول د کورونا له امله د مړو شوو کسانو او پرې د اخته کېدونکو شمېر بې ساري حد ته رسېدلی. د هېواد په 13 ساعتونو کې پر کورونا وایرس د نږدې 170,000 کسانو د اخته کېدو او 904 کسانو مړینې ثبت کړې دي. له کله چې دغه وبا په هند کې خپره شوې تر اوسه 4.5 میلیون وګړي پرې اخته شوي او له 170,000 زیات کسان هم ترې مړه شوي دي.
په هند کې مو د کورونا د واکسین په ارتباط واوریدل چې د روسي سپوتنیک وی واکسین ته د بیړنۍ تطبیق اجازه ورکړې ده. د په هند کې نن په 13 ساعتونو کې نن د ورځې په ترڅ کې څه باندې 2900 کسان په کورونا اخته شوي دي او په دې موده کې د تلفاتو شمېر 2 ته رسیږي.
بوسر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم ازادی را دیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالاتو خبر شد.
دا ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستی او تر رسیدلې یو په پاتې څو دقیقو کې چې پاتې دي د ویساک د ملي پاړه اوریدل شي. نن په کابل کې افغان سکانو د ویساک مذهبي مراسم یا اختر ولمانځه، خو دوی وایي په نورو کلونو کې به دا مراسم ډیر په جم و جوش لمانځل کېدل او سرژني مراسم کم رنګه وو. علت یې جګړه او ناامني شول شوې چې اکثریت افغان سکان او هندوان بهر ته کوچېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
بسیار غم انگیز هم بود برای ما، خو چون که شرایط هم اجاب نمیکنه.
په کابل کې میشت افغان سیک سونی سنگ خوشی نیدی، وای سگنه ویساک خورا کم رنگه و په دغه مراسمو کې یوازې 10 تر 30 پورې افغان سیکانو ګډون کړی و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل امنیتي ګواښونه او ناامنۍ لامل شوي چې اکثره سیک کورنۍ بهر ته کډه شي.
نن د ویساک لومړۍ ورځ به چې موږ ولمانځله، په خواشنۍ سره چې خلک ډېر کم وو. پخوانیو کلونو کې به موږ دا جشن شپږ تر اتو ورځو پورې لمانځه چې زرګونو کسانو به پکې ګډون کاوه، خو نن سهار مو تر 30 پورې کسان راټول سو او مراسم مو ترسره کړل. په دوی کې هم اکثره مسافر وو او یوازې د څو کسانو کورنۍ دلته اوسېږي.
پای نفر یا ده نفر دیگه که فامیلشان کتهشان ده اینجا بود.
سونی سنگ وایی ده ناامنی و ترسنگ مذهبی تبعیض بل ستونزه ده چه اکثر دوی ورسره مخ دی. نموری هیله و خوده چه په افغانستان که سوله چینگه او تولنیز دو پیرون المین زولار شی. به هر میشته افغان دیا سنگ انجان ده هند په نوی جلی دی ده مسافرات جوان تیره بی. ده بوخ کوده که سترگ و سره سور اسویله که بی وایی ویساک خپل وطن او وطنوالو سره خوند که بی. خو اوس له وطن نه لرې ژوند کوي. دیا سنگ انجان د جلال آباد د سلطانپور د چینې کیسه کوي چې په زرګونو خیمې به درېدلې او دا جشن به دوی نمانځه.
مونږ دا پرتمینه ورځ یعنی د ویساک اختر په ډېرو شاندارو مراسمو به په خپل وطن کې لمانځلو، خاصتا د جلال آباد په سلطانپور کې چې هلته یوه چینه ده د چشمه صاحب په نوم یادیږي، هلته به په زرګونو خیمې درېدلې او دا پروګرام به ورځ لمانځل کېدو. لیکن بدبختانه چې اوس مونږ مهاجر یو، نه تنها په هندوستان کې بلکې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې سره خوارو ور یو او دا ورځ مو د مهاجرت په شپو ورځو کې لمانځو.
انجن وای د مهاجرت شپې ورځې ورته سختې تمامېږي او د داسې ورځې په تمه ژوند کوي چې وطن ته سوله راشي.
د وطن یادونه مو زوروي، باور وکړئ ډېر مو زوروي. بس لالانه دا هیله لرو چې سوله را باندې پرزو کی ترڅو بیرته د خپل وطن په خړو کوڅو کې بیا د خپلو ټولو افغانانو خویندو وروڼو سره یو ځای دغه مبارکې ورځې ولمانځو او بیا په یوه دسترخوان سره راغونډ شو او دا نیکې ورځې اختر، ویساکی، دیوالی او داسې نورې پرتمینې ورځې په ګډه سره ولمانځو.
په دې وروستیو کې ډېری افغان سیکان او هندوان له هیواده بهر کډوال شوي دي. اوس په ټول افغانستان کې د هندوانو او سکانو شمیر د ګوتو په شمیر دی. د ناامنیو ترڅنګ توپیری چلن بل هغه ستونزه ده چې افغان هندوان او سکان یې اندېښمن کړي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار ورځې مخکې ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې تصویري مرکه کې وویل چې دا توپیری چلن ځورونکی دی او باید خاتمه پیدا کړي.
له همدې راپور سره دا خبری مجله سر ته ورسیده. په بلې خبری مجله کې سید سمی عباس له تاسو سره دی. عباس خبرونه ته شرخلی.
تشکر احمد سبال، خسته نباشین، سلام.